دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند د طاهر روشن په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د نن ورځې د سولې د مشورتي جرګې تازه حال درکو. دا به هم واورئ چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو پاکستاني سختدریځ ملا د شاملېدو هرکلی کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترکیې ته تللی دی او د روانې لوی مشورتي جرګې په وروستۍ ناسته کې به ګډون ونه کړي. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د کوټې شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او د ایران پولیسو د کارګرانو د حقونو لسګونه فعالان او دوه خبریالان زنداني کړي دي. خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترکیه ته تللی دی او د روانې لوی مشورتي جرګې په وروستۍ ناسته کې ګډون نه کوي. د اجرایي ریاست سلاکار پاینده حکمت صافی نن ازادي راډیو ته وویل په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون په اړه د عبدالله عبدالله پریکړه بدله شوې نه ده.
دا مهال اجرایي رئیس د ښاغلي اردوغان په بلنه ترکیه ته تللی او دا مهال په ترکیه کې دی، نو په دې جرګه کې په هیڅ صورت هغه ګډون نه کوي.
تر دې وړاندې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف له ټولو هغو سیاستوالو چې دا جرګه یې تحریم کړې غوښتنه وکړه چې د دې جرګې په وروستۍ ناسته کې برخه واخلي. د عبدالله عبدالله سربیره پخواني ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشرې دولس نوماندانو هم په روانه جرګه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د سولې لپاره د جرمني استازي او طالب استازو په قطر کې پر یو شمېر مسئلو خبرې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤل سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل دواړو لورو د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د جرمني د رول د سولې د روانې پروسې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې د مخنیوي او اړینو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر مسئلو خبرې وکړې. راپورونه وایي چې د جرمني ځانګړي استازي د طالبانو له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړی دی. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دې ولایت کې بهرنیو ځواکونو په تازه بریدونو او د کمانډو افغان ځواکونو په عملیاتو کې د کوټې شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د واغز ولسوالۍ د ملک خیل په سیمه کې د ملا ادریس د سرې قطې د ډلګیو مشر زیړګل مشهور په فیاض باندې او د کوټې د شورا د اقتصاد کمیسیون دوه مهم غړي او و تنه بهرني اتباع چې مجموع کې لس تنه وسلوال کې جدا وژل شوي دي. او دغه راز د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سنګاسي کې چې کوم برید ترسره شوی دی هلته هم 15 وسلوال له منځه تللي دي.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د طالب وسلوالو د وجهل کېدو خبره نه مني. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو یوازې د عامو خلکو پر کورونو چاپې وهلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي د 13 اپریل میاشت تر 13 نیټې پورې د ننګرهار د خوږیاڼو او شیرزاد ولسوالیو څخه څه د پاسه 650 اوسېدونکي له خپلو سیمو بېځای شوي دي. د ادارې نن په یو بیان کې ویل چې دا کسان په دې ولسوالیو کې د ناامنیو او جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د دې بېځای شو څخه په سلو کې 3 د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې او یو شمېر نورې په جلال آباد ښار او کامې ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي چې بېځای شو ته د مرستو لړۍ دوام لري. د ایران پولیسو د کارګرانو د حقونو لسګونه فعالان او دوه خبریالان نیولې دي. دا کسان پرون د مۍ په لومړۍ نیټه چې د کارګر له نړیوالې ورځې سره سمون لري نیول شوي دي. آیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې 15 کسان چې زیاتره د تهران د موټر چلوونکو د ټولنې غړي وو د پارلمان د ودانۍ مخ ته د مظاهرې پر مهال ونیول شول. په سب شو ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې مظاهره چیان د بیو د لوړوالي او انفلاسیون پر ضد شعارونه ورکوي. پر ایران د امریکا د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او په عمومي ډول د کار روزګار زمینه هم محدوده شوې ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوی چارواکي په شمال لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلیزې څارنې لپاره له یو خاص سیستم څخه کار اخلي. هیومن رایټس واچ وایي چې نوی مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زندانی کولو لپاره استفاده کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکزی په نیویارک کې دی وایي د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجیان کې له عادي وګړو هم تحقیقات کوي. د دې نوي سیستم په واسطه د مسلمان وګړو په وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم شي. هیومن رایټس واچ وایي د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو ټلیفونونه، موټرونه، پیژند پاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. د چین په شینجیان ولایت کې د اویغور اقلیت په ګډون شاوخوا 14 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر تر نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنې مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن وویل چې د هپنس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره لوېدلی و او کنټرول یې له لاسه ورکړی و، دوی ته د بیړنې مرستې غوښتنه شوې. دا پیښه د جدې جنوب په 70 کیلومترۍ کې شوې ده.
دوستانو خبرونو ملزادی راډیو نو واوریدل، وړاندې به په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات واورئ. د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې نن څلورمه ورځ وه چې پکې د دې جرګې د بیلابیلو کمیټو د نتایجو بحثونه په عمومي غونډه کې شریک شول. دا نننۍ غونډې حال بدل کو ته به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اسعار له شاملولو هرکلی کړی دی. افغان حکومت د سیګار د وروستي رپورټ په اړه چې د سولې پروسې په اړه یې پکې اندېښنې ښودلې عکس العمل ښودلی دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم دراوروو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د ایران له هغه هڅو خبرو چې وایي د سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې کوي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې زموږ په تیرو خپرونو کې هم تاسو واوریدل، د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې نن څلورمه ورځ وه. د په څلورمه ورځ باندې په دې جرګه کې د بیلابیلو کمیټو د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې شریک شول. دا چې د دغه بحثونه اوس پای ته رسیدلی دي نه دي رسیدلي، او دا چې د غونډې یا دغه جرګې وروستۍ پریکړه به کله کیږي، وروستۍ پریکړه لیک وړاندیزونه به کله را مخې ته کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې زما همکار اکرام الله اکرام څارلی دي. هم دا اوس د کابل سټوډیو نه پرې معلومات راکوي. اکرام صاحب مهرباني وکړئ.
د حکومت او طالبانو ترمنځ تر روژې پورې اوربند د حکومتي مشرانو او سیاسيونو یووالی د طالبانو پر وړاندې د یو صف جوړول په افغانستان کې دننه طالبانو ته د سیاسي دفتر ورکول او د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د سازمان نظارت د یادې جرګې د کمیټو وړاندیزونه وو. د یوې کمیټې غړي فیض الله جلال د کمیټې د راپور ورکولو پر مهال وویل دوی دغه ملي جرګې ته وړاندیز کوم چې د سولې مشري د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان پورې اړه ولري. د افغانستان د څلورو لسیزو جنگ د دې شاهد دی چې هیڅ هیواد په افغانستان کې په یوازې ځان سوله نشي راوستلی. د افغانستان سوله د ملي ځواکونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو رښتینې او مؤثرې همکارۍ پورې اړه لري. همداشان د یو شمیر نورو کمیټو په وړاندیزونو کې راغلي طالبان مجبور دي چې اساسي قانون ته درناوی وکړي، د ښځو حقونه او د دیموکراسۍ او د بیان ازادي د تل لپاره خوندي شي. له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوی باید یو واحد نظر ولري چې دغه مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي. ګاونډي هیوادونه باید سولې ته د طالبانو په هڅولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. امریکا، د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان په سوله کې ښکیل هیوادونه باید د دغو خبرو څارنه وکړي. پر طالبانو او د دوی پر تمویلونکو ډلو او هیوادونو باید ملي او نړیوال فشارونه راوړل شي. کوم طالبان چې له سولې سره یو ځای کیږي باید کارموندنې ته پام وشي. د خالد او الفتح عملیات دې ودرول شي او جنگ دې بند شي. غیر مسؤول وسلهوالې ډلې باید منحل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د انحلال څرګندونې مردودې دي او له بیا مطرح کېدو یې باید ډډه وشي. انتخابات باید په ټاکلي وخت تر سره شي او هیڅ بل موضوعي ځای ونه نیسي. د اسلامي جمهوریت نوم د تل لپاره وساتل شي. د سولې مشورتي لوی جرګې غړي وایي حکومت باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د دوی نظریات په پام کې ونیسي. د جرګې او شمیر غړي په دې باور دي چې افغانان هیڅکله هم په شا نه ځي. سمن نوري د شپږمې کمیټې رئیس وایي نامعلومي راتلونکي اندېښمنه کړې ده. دا وایي تیر حالت ته له تګه هیڅ ویره نه لرم. زموږ ډار له دې دی چې په راتلونکي کې کوم نامعلوم او مجهول حالت ته لاړ نه شو او د پردې تر شا د پټو سیاستونو قرباني شو او د هماغه سیاستونو قرباني شو چې زموږ اولادونه د ډاکټر کېدو، انجینر کېدو او معلم کېدو په خوب کې پاتې شي او یو وار بیا سره کفنونه په سر کړو باور وکړي دا زموږ نور د وینې د تویدنې توانایي نه لري. د سولې د غلوې مشورتي جرګه د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا پیل شوه. که څه هم د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون یو شمیر سیاسینو دا جرګه تحریم کړې او د انتخاباتي کمپاین بللې، خو ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي و چې که دې جرګې د انتخاباتي کمپاین بڼه درلودای نو نوم به یې لوی جرګه نه وای. ښاغلی غني ویلي هیله لري چې په دې جرګه کې به له طالبانو سره د سولې د حدودو او چوکاټ په اړه حکومت ته مشورې ورکړل شي. د سولې د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف د پنځشنبه پورې د جرګې د کاري کمیټو د راپور ورکولو پر مهال ویل چې د دې جرګې پایلې به په یو هر اړخیز اعلامیه کې اعلان شي. دا وایي دا ټول گزارشونه یو کیږي او د کمیسیون له مشرانو سره شریکیږي. کومه اعلامیه چې د دې جرګې په وروستۍ ورځ به خپریږي تر هغې چې ټول مجلس پرې یووالي ته ونه رسیږي نو د اعلامیې په نوم به نه خپریږي. ښاغلی سیاف وویل چې هیڅ ډله او شخص نشي کولی د جرګې په غړو خپلې غوښتنې ومني او یا هم په اعلامیه کې ځای ورکړل شي. ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ به د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا او د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د سیګار د ورستی ریپورت پاړه چې د سولې پروسې پاړه په کندخني خودل شوی وای ل طالبانو سره د سولې خبرې به د لاسراوړو ساتلو پوری مشروطی وي. د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې بشري ازادي او د ښځو حقونه به د سولې د خبرو قرباني نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار په یو تازه ریپورت کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې به د بشري حقونو وضعیت متاثر کړي. د اکرام الله اکرام په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د تیرو اتلسو کلونو ټولې لاسته راوړنې وساتل شي او د سولې قرباني به نه شي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال وایي امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه سوله چې افغانستان شاته بیایي افغان دولت او ملت ته د منلو وړ نه ده. د وای هغه سوله چې د خلکو د لاسته راوړنو او ارزښتونو په قیمت وي نو زموږ له نظره دا سوله نه ده بلکې شاتګ دی. موږ به هیڅکله له وسلوالو مخالفینو سره په مذاکره کې ارزښتونه قرباني نه کړو او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې د سولې په اړه د ناوړه پیغامونو خبرداری ورکړې. په دغه راپور کې راغلي کله طالبانو سره معامله وشي ممکن بشري په ځانګړي توګه د ښځو حقونه متاثر شي. د دغه راپور په یو بل برخه کې ویل شوی شاید له سولې وروسته په دغه هیواد کې د امریکا په تعمیرونو پانګونه هم زیانمنه شي او تشدد همداسې دوام وکړي. له دې وړاندې یو شمیر افغان چارواکو او فعالو ښځو او د افغانستان متحدو هیوادونو هم بار بار ویلي وو د افغانستان بشري حقونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نه شي. په ورته وخت کې یو شمیر ښځینه فعالانې وایي که څه هم له طالبانو سره د سولې معاملې ته اندېښمنې دي خو د دوی په باور شرایطو تغییر کړی او د دوی حقونه به محفوظ وي. له ډلې صفیه صدیقي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ښځې هغه شلو کلو مخکې ښځې نه دي او همدارنګه په دې هم باور ده چې افغانستان طالبان هم هغه د شل کاله مخکې طالبان نه دي. ولې یوه خبره غواړم وکړم، هغه دا ده چې د افغانستان ښځه د ټولو نه مخکې د جنګ متضرره ده او اول لاس متضرره ده.
هغه د صدیقي ټینګار کوي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو رول پیاوړی وي او د دوی خبرو ته به غوږ کیښودل کیږي. د سولې مشورتي جرګې کاري کمیټو هم له نورو بیلابیلو مسایلو سره په خوا کې د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتلو ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږم پړاو خبرې روانې دي. د ځینو امریکایي سرچینو په باور د سولې په دغه پړاو خبرو کې په څلورو اساسي برخو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې هڅې، اوربند او له افغان حکومت سره د سولې د بین الافغاني خبرو باندې بحثونه کیږي.
افغانستان دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اظهر د شاملېدو هرکلی کړی. د دې وزارت ویان قیس منګل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جیش محمد ډلې د افغانستان په ځینو حملو کې لاس درلود. په دې اړه به له کابل څخه د رحمت الله افغان په رپورټ کې جزئیات واورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد وسلوال ډلې مشر مسعود اظهر شاملول به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د دغه وزارت وین قیس منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مسعود اظهر نه یوازې په افغانستان کې په ځینو حملو کې لاس درلود، بلکې د سیمې امنیت هم ګواښ و.
جیش محمد تور لیست راغلی دی. افغانستان کې په بعضو ولایتو کې دغه توریستي عملیات اجرا کړی دی، نو په دې هکله چې دا د لیست راغی د ډېر ښه کار وشه. دا ډېر ښه شوی دی چې دوی په دې شبکې کې د توریستي په ډلو کې حساب شول. په افغانستان کې دوی فعالیتونه په دې هکله چې دوی ډېر ډلو ته راغلي دي کمښت به پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړ. هر څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسی کولی، شتمنی کنګل او په وسلو ګرځولو بندیز لګول کیږي. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کیښود. نوموړی په 1994 کال کې د جمو کشمیر په سرینګر کې د هندي ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړیو په 1999 میلادي کال کې له هنا د نیپال پلازمینه کټمنډو ته تلونکو الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور شو چې د تښتول شویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشی کړي، چې له ازادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. افغان چارواکي وایي چې دغه ډلې په 1994 لمریز کال کې په بلخ کې د هند په قونسلګری باندې په حملې کې لاس درلود. تر ډېره جیش محمد ډله په هند کې په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. دغه ډلې د روان میلادي کال د فبروري په 15مه په کشمیر کې د څلوېښت هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی وو. هند او پاکستان هم په تور لیست کې د مسعود اظهر له شاملولو هرکلی کړی. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې دولت وزیري وایي چې په تور لیست کې له شاملېدو وروسته پاکستان باید مسعود اظهر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
په ډېرو باندې بندیزونه ولګېږي، مګر بیا په پاکستان کې فعال وي، پاکستان ورسره مرسته کوي، په ښکاره باندې ور باندې بندیزونه وي، مګر په خفا کې یا په پټه کې د پاکستان حکومت یا نظامیان یا ایسای ورسره مرسته کوي. نو کله په حقیقي توګه باندې وي په افغانستان تاثیر ډېر دی، دوی کمزوري کیږي او په افغانستان کې د سولې سره مرسته کولای شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له جیش محمد ډلې سره په خوا کې یو شمېر نورې پاکستانی تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعال دي چې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ هم رد کړی چې وایي د 2019 میلادي کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر 1.3 لوړ شوی و. د دفاع وزارت ویان قیس منګل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د روان میلادي کال په 2 میاشتو کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمیر راکم شوی دی. مرسلین ارسلا له کابل ښار نه یو رپورټ راستولی دی. د یو وژل شوي سرتیري کور ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی.
قدر جان کریم رحیم گفتا که بیست ایواز بار دین دادن یارم بو سوسو دنم دو اخیراتا بچه های مردم کلی گیش لخ بگی شد بو بچه ایمر سایید قرامان
دول اسورازی که گیچه دی کورانی خپل زوان غده للا سور کردی خود درد او غمی لاحم دی کورانی پا غدو که لورای احکاری بهرودین دی زنگر و سواکنو پلیکو که دند در سرکا ولا تاکرشه و چه دی با دیر شر دی جوان نوی پڑاو پیل کردی خدای په هغه ورځ په وزن مرګي بریټ کې وژل شو چې د کورنۍ غړي د کاکا کړه د کوژدې په مرکه ورغلی وو. د بهرودین مور خپل زوی اتل بولی خو پر حکومت نیوکه کوي او وای چې مرستې دی پر خپل ځای وي، حتی تر دې دمه حکومت ور سره غمرازی هم نه ده کړی.
یام ندارم بچه کم گپ بزنه، چی میخوای؟ من خدا و دولت میخوای که من خونه ندارم.
چه وایم، زموږ سرمایه او ټوله هستی یوړه. د مور نازنین او اتل زوی ته مې کوژده کوله. هماغه ورځ یې خپل ورور ته ټلیفون وکړ چې څنګه شو. بیا یې ما ته زنګ راووهه چې زخمی شوی دی، خو وروسته یې راته وویل چې بهرالدین زوی دې شهید شوی دی. زوی مې د وطن لپاره شهید شو. زوی مې د خلکو د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ.
د بهرالدین کورنۍ وایي چې هغه د مخابراتو په وزارت کې د وسلوالو په محاصره کې ایسار خلک ژغورل چې وسلوالو وواژه. پر مخابراتو وزارت له برید څخه چې د دوو ښځو په ګډون لس تنه وت کې ووژل شول، لس ورځې تیریږي. خو د بهرالدین مور او پلار چې خپل د ګټې زوی یې ورکې له لاسه ورکړی، لا هم د غم پر ټغر ناست دي. د بهرالدین پلار محمد ضیا وایي کله چې دی د پولیسو 200 بستریز روغتون څخه د خپل زوی د مړي انتقال ته ورغی، نو دې روغتون ته یوازې له یو ولایت څخه د سرتیرو 15 مړي وروړي وو.
زوی مې موږ له بدخشان څخه کابل ته راوستو، ویل هلته جګړه ده، پریشانه یم چې ټپي یا ونه وزل سي. له 10,000 افغانیو معاشه یې د کور کرایه ورکوله. زما ټوله تمه هغه ته که مې کوژده ورته کړې وای، نو په زړه کې به مې ارمان نه و پاته. هره ورځ لسګونه ځوانان زما یو زوی دې هم له دې وطنه قربان.
د دې ځوان سرتیري پلار وایي کېدای شي بهرالدین د لسګونو هغو سرتیرو له ډلې څخه وي چې هر ورځ په ولایتونو کې وژل کیږي. ومغوښتل چې د دې کورنۍ په وړاندې د دولت د بیغورۍ په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو له هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو. د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې مشر جان سوبکو په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د 2018 کال د دسمبر میاشتې له نیمایي بیا د 2019 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د افغان ځواکونو د تلفاتو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. په دغه راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تضمین کې پاتې راشي، نو افغان ځواکونه به په سختۍ افغانستان او افغانان په خپل کنټرول کې وساتي. د سیګار په راپور کې داسې مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې په وروستیو میاشتو کې په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو په پایله کې د دې ځواکونو د تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې په روان مریض کال کې د درنو جګړو شاهد وو، او په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو تلفات له یو لړ غبرګونونو او اندېښنو سره مخ شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل په ځینو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي، خو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیروالي خبره نه مني.
تلفاتو په حق لچه د گزارش خپور شوی دی، دا زه تایید کوم نه، ځکه چې موږ خپل گزارشو باندې کار کوو. د تلفاتو په حق له د گزارشونو موږ ترتیبو فیصدی باسو دیرش په سلنه کې د ډیره لوړه کچه ښیي. دا زه نه تایید کوم، ځکه چې د پخوا په پرتله زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د پخوا په پرتله اوس ډېر پیاوړي شوي دي. زه وایم کمه شوې ده.
دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم شوی، خو په دې اړه کره شمیر نه ورکوي. د ښاغلي منګل په خبره اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي، او د دې عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم غزنی ته ځو. په غزنی کې په تیرو څه باندې یو کال کې 4 زیارتونه د ناڅرګند کسانو لوري په بمونو الوزول شوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه هم په غزنی کې د شمس بابا په نوم زیارت په بمونو الوزول شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
دا غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د شمس بابا په نوم زیارت وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولی دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه زیارت وسلوالو طالبانو تېره شپه شاوخوا 3 بجې وران کړی دی. نوري زیاتوي دا په تېر څه باندې یو کال کې 4 زیارت دی چې په بمونو الوزول کېږي.
د غزنی ښار شمال ویدیس ته په 15 کیلومتر کې پروت د شمس صاحب کلی کې 13 پښو خو درې بجې وسلوالو د شمس صاحب زیارت کې ماینونه شودلې ده او دغه زیارت په بشپړه توګه نړولې ده. دغه پېښه د طالبانو لخوا رامنځته شوې ده. د په 13-2 کلونو کې څلورم زیارت چې د غزنی په مربوطاتو کې د دوی لخوا متاسفانه شنه نړول کیږي، ولی جدي هڅه روانه ده چې بیرته ژر تر ژره دغه زیارت ودانۍ بیرته ورغول شي.
شمس بابا چې په شمس ګلندې هم یادېږي او ډیرای کلیوالي خلک یې په ځانګړې توګه زیاتې ښځې د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورته راځي. نو لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي شمس بابا سوونه کلونه وړاندې وفات سوی او د غزنویانو د دورې وروستی تصوفي شخصیت و.
شمس بابا په 1601 میلادي کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. هغه د غزنویانو د دورې په وروستیو تصوفینو څخه ګڼل کېده. هغه ته خلکو ډېر ارادت درلود او د هغه دغه تصوفي عرفاني شخصیت خلک اړ کړي وو چې دغه زیارت ته د ارادت له مخې مراجعه وکړي راسي. دوی انګېرله چې دغه زیارت کې د ځینو ناروغیو تداوی کېدای شوی.
یاد دی وی چې تر دې وړاندې هم د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د بابا ولی او باول حق صاحب او د غزنی مرکز ته چیرمه د سخی صاحب گزرګا یاد مځای هم په بمونو الوزول سوي وو او د پیښو پړی تر اوسه پورې چا پر غاړه نه داخسته. خو دولتي چارواکي د شمس بابا زیارت ترڅنګ د څلورو واړو زیارتونو پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د ایران او سعودي عربستان اړیکې. د ایران چارواکي وایي دوی غواړي چې د سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره اړیکې بهتر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې سعودي او قطر د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه هم کړي. د ایران او د خلیج عربي هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له عصمت څاروان څخه اورو. راځئ دا ترې واورو چې د ایران او سعودي ترمنځ ستونزې چیرته دي او څنګه حل کېدای شي.
ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي امارات او د هغو له متحدانو سره ښې اړیکې غواړي او له هغوی وغوښتل چې له قطر سره کړکېچ پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا ښې اړیکې لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په دیالوګ کې خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې دې ته ورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د ایران او سعودي ترمنځ پر سیمه د نفوس پر سر سخته سیالي روانه ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او نیابتي جګړه یې جاري ساتلې ده. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدی چې قهرجنو مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل ورور له ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر پر سعودي عربستان په غوسه شوي وو چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړ. په 2014 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماټیکې اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلې شوې، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوې دي. اوس سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکو د جدي بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر شخورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت وموند چې د جدي له بندره 80 کیلومتره لرې وو او په هغې کې شپږ ویشتنه سپارمانوګان او عمله یې چې څلورې ویشتې ایرانیان ول وژغورل.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
دوستانو ته زموږه غلا ازادي رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام